کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت تر لسو نور میاشتو پورې وغځاوه. دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې راځي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی او د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. بشپړ خبرونه. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. دا پریکړه د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 نیټه پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقې بیا کتنه لا هم روانه ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر د روسیې ولسمشر ته ورته شخصیت وباله.
Don't have a democratic with a small d bone in his body.
ولسمشر شی جین پینګ په خپل بدن کې حتی د دیموکراسي یو کوچنی حجو کې هم نه لري، خو خيار سره ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شاد سره ده چې فکر کوي استبداد دراتونکو لپاره غوړه لار ده او دا سنگیر چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي کولای.
ښاغلی بایدن زیاته کړه د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د ویل د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالاتونه به د ده د پاملرنې په پایله کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لین د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنه کړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یوه کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ ده. د اروپایي شورا مشر شارل میشل هیله وښوده چې د دې کمپنۍ پر سر لانجه به د ده د طرحې په مرسته حل شي.
And indeed, there are some concerns, serious concerns.
The big company para zini chidi andeshtesta. Mush hilaman yuche da vaccine da vish pa barxa ki da Europai kamisun da mekanizm pamrasta ba da imkan tarlasa shi chi na yawazi da corona da vaccine tawlid, balki vish ham prakshi.
The Europai tolane mashran da sarmashri ze tarpaya da AstraZeneca da las million doza vaccine da vish د څرنګواله پر سر د لنجې په حلونه توانېدل خو دوی پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تکتیکي پلوه رهبري کېدی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندي چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپر شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترینګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او استانبول ښار کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریځ د خپلولو غوښتنه وکړه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لس نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینه او عواملو په اړه واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه ورځ په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د رسنیو سلکلن مزل په اړه تفصیلي راپور اوري او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. وزدو تخبرونی در سر موضوع تا پا دست حل که چی امریکا در میتر لمری نیتی پوری لافغانستان تخه در بحرانی و اسکار و وطل ستونزمن کار بولی. تازه جرمنی پا در حیوات که در خپل و سرتیر و پوزی ماموریت وغزه و در جرمنی پارلمان پرون در لس و نور میاشت لپاره پا افغانستان که در خپل و سرتیر و در پاتکه دو تره تایید کرد. در حیوات در ناتو پا چوکارت که حاضر دما 1300 اسکار لری چی در افغان زواکونو پر روزنی او لدی سرتیر و پا ملاتر بوختی. افغان حکومت لطرحکری سره در مبارزه پا برخه که در جرمنی در پریکرستایی خو طالبان ور سره مخالفت شدی. جزئیات پا دی راپور که
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وټو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر یې لس میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمی او ملی مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دی وړاندې ویلو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړي، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړي. د المان د نوي پرېکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پرېکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خواهیې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پرېکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر و بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. تاسو صاف او وزې د ول باندې اوریدلای شئ. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتې بولي، خو په افغانستان کې بیا د پدیدې د کرنې ټې په اړه روشانه ټکی نشته، خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو د لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه زما د همکار دا بل راپور ته غوښتي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا را نغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګه ګورو او کېدېشي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له طبیعت سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي سره د ټول لوست سره د ټولې پوهې.
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهې د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غلازدی رادیو اوري اوس په مخکې تر دی چې د ولایتونو راپورونه راوخلو کابل ته ورسو. د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د بسونو فعالیت بیا پیل کړ. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې لسګونه بسونه بیا جوړ کړي دي ترمیم کړي دي او د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل شي. دغه بسونه چې د پنځو بسونو کار یې پرون په کابل کې ازمایشتي ډول پایل سو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې به دوی فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل به زما د همکار په راپور کې وره.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره له دې چې خاري بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د پنځو بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تګور اتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امکاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدمات نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیدي په وی امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلی ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناشتي ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوريو کې به تګ را تک کوي. خلک وایي هله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله.
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یوه ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، ښه اقدام دی، نیک اقدام دی. هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورځینه واخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي. لکه موږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره وله، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که در اینترنت آسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ته هم ورسئ. موږ خبرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سئ، تکرار یې اوریدلی سئ او راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. خوست ته به ورسو. د خوست مرکز اړوند لټکو سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو، کلیو، سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼ ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی زیاتوي چې دا ډول یو سلو پنځه او یا نورې پروژې هم مخکې له مخکې سروې کړي دي چې کارونه به یې پیل سي. نور حال زما د همکار په راپور کې اورو.
د خوست د شمال خوړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو، سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خوړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډېر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و، چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست وادي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متر طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول د اوبو له وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلي خلک ته د دول زراعت لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم په څنګ اوبه تېرېدلې، څه هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات رفع شوي دي او انشاءالله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده، دا به هم پوخ پروګرام ته بیا ورکړو.
د لټکو د خان کلي استنادي دیوال ته سیمهوال هم خوښ دي. وایي پخوا به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو ښار ته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نه مخکې موږ ډېر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو موږ به موټر په دالیار نه شل بوله، په یو فرعي یار به بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نه شو کله چې مطابق لیار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته به مشکل جوړېدل. و کین چې ډېر خوښ یو موږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانې د ورځې تقریبا یو 500 موټر رفتمات کی، نو هغه ستونزه چې موږ لیار په سر لرله هغه اوس حل شوه.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګهن ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 اویا پروژې مخکې سروې کړي دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډولیزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې ان شاء الله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي، نو هغه به ان شاء الله نور بهتر کېږي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خوړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی، ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځته راوړي دي.
له خوست څخه به کونړ ته ورسو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. دا اداره د دې سیمې خلک کوي. دوی وایي چې زده کوونکي او ښوونکي د باد او باران پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی دغه راز له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي چې یا د ستونزو ورته هواره کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار یو راپور لري، په ګټه به واورو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ ټولاته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې
ټول بے سرپنا او دوی لستونز سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شلتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې دی، وایي
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو. کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې، خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلی راشي هغه په دې بل راوړي په خاورو کې کینو سار جامې واغوندو گرمی تبیام جامی مخیره نوی.
خون که باید یو با کیفیت معرف لپاره خ چاپیرا لازمی شرط ده، خو دوی د شلتن په یو خونځی کې هم دغه اسانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په خونځی کې خون کې دی، وایي
څومره مکاتب زمنګ په شلتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي، پس میدان باندې دي، خیمه نه لري، ترپال نه لري، هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولی، استاد نشي کولی چې مکتب ته حاضري وي. کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه.
د شلتن سیمایي چارواکي هم له ولایتي او مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شلتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې، خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتب د وقف خطونه مشوي، ځمکه ورکړل شوې ده، ټولې مسالې خلاص شوې دي، خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي هم شروع شوې نه ده. زموږ مکاتب یو مسوره نه لري دي شلتن لواله درې پورې. ماشومان غونډ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي، خو زه په دې افسوس کې ایران مچکي یو پاوسې مټ شلتن کې موندل کېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شلتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شلتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
هلته اته بابا مکاتب مونږ لرو، او واقعا هم چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی، لیکن د نام اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیر سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي، انشاءالله دغه ټول به جوړېږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې په کې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخ سره نږدې کلی او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوسمه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. جزئیات احمد شیبه راکوي.
اروپایي ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقې ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنټن پیپرس خبرداری ورکړ چې اروپایي ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنه کړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې ژمنی نوي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغې آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشو وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې ژمنې له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزې په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوزه واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلی دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بېلابېل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین یې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربېره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وون در لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولی دي.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. د مهمو خبرونو سرچې کې احمد تکل اورو.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د افغانستان حکومت د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بېلابېلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي.
څنګه خلاص دی راډیو او دوستانو، تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم یا ول ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د ژمنې سره سم د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړې جوړې در پیژنو. د افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو، سره جوړ خبر د مزل لوړو پوړیو توراساو او اورسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړی په دې راپور کې مود افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل تکتنه کړې. زما همکارې دراوروي
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړی د امان افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړی غنې را پایل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوی وو. تر رسنۍ دا مزل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورساو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی ګڼه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کاله وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنی روحیه تر نور هر څه براوا. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندي. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 200 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړ تور زیاته شوه. د 200 واټو په ځواک یوه روسي خبرونکي وسیله ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوي افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کې د یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته اړتیا نه پرېښوده. خو د راډیو عمر ډیر لنډو او په کورنۍ اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغو چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت و استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
زه خود مطبوعات در افغانستان در وخت امیر ایوبلای کلکانی، یعنی سقوط کامل بود، در وقت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برامد. ما از مطبوعات حرف ندارد.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بندې شوې او یو شمیر نورې تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات راژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط، او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خپرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزادې او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چه د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1342 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه، تر دې چې په 1950 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي، خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد د قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور دید، بالایسار و کابل را افتنامیش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونی.
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منځپانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت شوی وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه راډیو ته ډېر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډېره توجه وسه. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو، تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې د دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسنه دست فعالیت کری چه حس نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودویوائی لویا لاستراورنه بلل که دیشی. ده کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وایی سونزی موجودی وی خو پا لاستراورنه هم سترگی نشی پتی دای.
یک کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن. کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه، حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دې پیړۍ کې بل هغه لاسراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبر